بشری حقوقو د وضعیت په حق له د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون اندیښنه. د طالبانو له خوا د مدني او فرهنګي فعالانو د نیول کېدو په اړه د اندیښنې ترڅنګ دوی د هغوی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. ولی په افغانستان کې ټولنیز فعالیت د تعلیم په برخه کې کار او هڅې جرم ګڼل کېږي. خپل سلینی ونی او د خلکو سره به چلند د طالبانو حکومت ته څه پایلې لرلی شي؟ لومړی په همدې موضوع خبرې کوو. او د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د خپل عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي او وایي چې د قانون په سکتور کې د پانګونې لپاره هڅې چټکه کړې دي. پر همدې هڅو به د پروګرام د بل مل مسره خبرې وکم. سلامونه، تاسو د امریکا غږ اتصال پروګرام ګوري. زه غالیا رانا نورستانه ما هیله ده د پروګرام تر پای را سره مل پاتې شئ. د طالبانو ویان چې ګولا مجاهد داعش په افغانستان کې یو خپل ځپل شوی ډله بولي، خو وایي چې د دغې ډلې بریدونه یو نیم سلنه امنیتي ستونزې دي. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي تلویزیون سره مرکه کې ټینګار کړی چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري او د سیمې هیڅ یوه برخه تر خپل کنټرول لاندې نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانې مشر مایکل کوریلا دوی ونی مخکې ویلي و چې داعش ډله به تر شپږو میاشتو له افغانستان څخه بهر د امریکا متحده ایالاتو پر ګټو او نورو لویدیځو هیوادونو د برید توان پیدا کړي. خو زبیح الله مجاهد دا څرګندونې د تبلیغاتو او پروپاګندا یوه برخه بولي او ردوي. دا په داسې حال کې ده چې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، داعش ډلې پر بیلابیلو اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. چې ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبه پورې از د متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د نیویارک په ښار کې محکمې ته حاضر شي. د دې ښار پولیسو د ترامپ ټاور او منهټن نایي جنایي محکمې شاوخوا سړکونه بند کړي او د وسپنو خندونه ځای پر ځای کړي. ترامپ بعد د سه شنبه پورې محکمې ته حاضر شي چې پرې لګیدلې تورونه واوري. هغه د متحده ایالاتو لمړنۍ په خوانی جمهور رئیس چې د جنایي تورونو سره مخ کېږي، دا تود پرې دی چې د بربندو فلمونو یوې کارکوونکې ته د 2018 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو پر مهال نغدې پیسې ورکړي. د ستازو جرګې د یو غړي په ګډون د مشینی جمهور رئیس پلویان ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ به د نیویارک په ښار کې مظاهرې وکړي. په همدې حال کې د نیویارک ښاري محکمې ویلي دي چې د ترامپ د راتګ څخه وړاندې به د دې محکمې ځینې څانګې بندې وي. او د امریکا د اتو جنوبي او منځنۍ لویدیځو ایالتونو کې د شدیدو توپانونو له کبله ګڼ شمېر کورونه او تجارتي مرکزونه زیانمن شوي دي او لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې ډېره مرګ ژوبله په ټینیسي، ارکانساس، انډیانا او په الینای کې رامنځته شوې ده. د امریکا د هوا پیژندنې مرکز اټکل کړی چې په دغو سیمو کې به د سه شنبې په ورځ هم هوا خرابوي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن هم د یک شنبې په ورځ په ارکانساس کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او فدرالي مرستندوی مرکزونو ته یې امر وکړ چې د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د طالبانو لبند د مدني فعالانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. یاد کمیسون چې وسمهال افغانستان څخه بهر فعالیت کوي وایي چې طالبانو یو شمیر مدني فعالان له کوم جرم پرته زندان ته اچولي دي. بلخو په بریتانیا کې میشت یو خیریه بنسټ ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې درې بریتانویان زنداني کړي دي. د دې خبر نور جزئیات په راپور کې ګورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د طالبانو د حکومت لخوا د مدني او فرهنګي فعالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو دغه کمیسون چې اوس مهال افغانستان څخه بهر فعالیت کوي، شنبه ناوخته د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې اوس مهال د زکریا، اصولي، رسولي پارسي، نرگس سادات، موسی شاهین، مرتضی بهبودی، سید محمد حسینی او متی ولاوی صاحب په شمول یو شمیر فعالان او فرهنګي څیرې د طالبانو په قید کې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره او له کوم ځنډ پرته هغه اشخاص چې د مدني او فرهنګي فعالیتونو له کبله نیول شوي خوشی کړي.
دا کمیسیون زیاته کړي چې طالبانو یاد مدني فعالان د کوم جرم پرته په زندان کې چولي او د غوي برخلیک معلوم نه دی. یاد کمیسون لنریوال تونن غوختی دی چې د بشری حقوقو د تحقیق په هدف پر طالبانو فشار زیات کړي څو د خپل سرونی ونو او د بشری حقوقو د نقص مخاوني ولشي. بلخوا په بریتانیا کې میشتي و خیریه بنسټ ویلي چې طالبانو په افغانستان کې درې بریتانویان بندیان کړی دی. دغه بنسټ چې له بشری ناورینونو سره د مخ کسانو لاسنیوی کوي وایي له دوو نیول شویو کسانو او د غوی له کورنۍ سره مرسته کوله. طالبانو د دغو بریتانویانو د نیولو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
هیڅ به معنا اړیکه نشته. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې په شان نړیوالو څارونکو بنسټونو ته چې معمولا په زندانونو کې د خلکو د لیدلو او یا هم د بندیانو وضعیت د کتلو اجازه لري لاسرسی نشته. همدارنګه نن ورځ یادو کسانو ته د لاسرسی نورې لارې چارې هم نشته دي.
ښاغلی ریچاردز زیاتوي دغه کسان د ناسم پوهاوي له مخې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د مدني فعالانو نیول کېدو په دې وروستیو کې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي شورا د کمشنری دفتر او د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مدني فعالانو نیول کېدو او ځپلو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې ده. په وروستي مورد کې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم مدافع او د قلملار د ټولنې مشر متیولا ویسانی ولای په داسې حال کې چې طالبان وایي ویسان ناقانونه کړنې ترسره کولې خو د هغه ورور دا تورونه رد کړې دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
په افغانستان کې د مدني او فرهنګي فعالانو د برخلیک په اړه د پروګرام د ملمنې نظر اخلم. د خزو د حقوقو فعاله او د قلم لار د لار د بنسټ غړي لیمان وري دا شی د پروګرام د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوې ده. په خیر راغلی پروګرام ته ډیره مننه کوم لیمه جانې چې وخت دې پروګرام ته ورکړو. د طالبانو چلند د مدني فعالانو سره تاسو څنګه ارزوي؟ موږ د متیولا ویسا د نیولو بیل ګلرو په 19 میاشت کې د خزو د حقوقو د فعالینو او خبريالانو د نیولو نو رپورټونه لرو. دا ډول چلان څومره د ویرې د فضا رامنځته کولو لپاره کیږي او د دې پایلې به هغه فاصله چې ولسی دا اوس د طالبانو څخه لري دا به نور هم زیاته نکړي.
سلامونه. ډیر مننه چې ماته مو بلنه راکړ چې خپل نظریات تاسو او ټول محترم لیدونکو سره شریک کوم. کوم موضوعات ته مو تاسو اشاره وکړ د ټول واقعا د رسیده کله چې طالبان په افغانستان کې راغل او خپل پر سر واقعي واخیستل د هغه مدیر رئیس راپدی خو ډیر ناروا چلن وکړي. اسلامی بشری حقونه تک شولاندې کړي. اسلامی بشری حقونه ستوي هغه د دې چې انسان آزاد دی، انسان باید بل انسان ته ضرر ونه رسوي، هغه باید تعلیم ته، روغتیا ته، ټولنې ته لاسرسی ولري، او دا درې مهم بشري اسلامي حق مکمل د شوزو کې د دوی تر پښو لاندې کوي. یوازې د شوزو دونه هر کسان چې د شوزو لپاره فعالیت کوي او په یو دوله غواړي چې ټولنه ته خدمت وکړي هغه ته هم دوی ضرر رسولي. په ناروا چلند سره دوی بندي کوي، ناق تورونه لګولې دي او بیا یو رقم رسنیز جنگونی دوی شروع کړي. پر رسنیو کې مختلف بهانه په مختلف ډول دوی غواړي چې تورونه ولګوي چې دا هیڅ یو هم حقیقت نه لري. واضح خبره ده چې خلک چې دوی چلنګوري او د تیر شل کالو په خوا حکومتوالي چلنګوري سدیر لوی توپیر ست په دې چلن کې، نو دا توپیرونه خود خلک دوی څخه ناراضه کوي او نور هم خلک له دوی څخه لری کوي. اوس خلک وایي چې کچيري دوی غواړي چې حاکم اوسي، کچيري دوی غواړي چې حکومت ولي وکي، اول خو باید جر تر جر یو سم انتخابات رامنځته شي چې د انتخابات لاره د مشران وته کلسي او بس دغه دوی باید خدمات راکړي چې هیڅ خدمات بغیر کړی نه دي.
بله اغلی انوري غواړم چې د ویزا د مسلې په حق لاز کچ تاسو د قلم د لار غړي یاست او ویزا د همدی بنسټ مشرو. طالبان ویل چې ویزا یې ځکني ولي چې د حکومت ذات فعالیتونه کول. دوی څه تعریف لري د حکومت ذات د فعالیتونو څخه؟ آیا د تعلیم په برخه کې فعالیت د حکومت ذات فعالیت دی؟
دا دل چې دا د تورستي د هر هغه انساني او مدني عمل ته دوی خپل خلاف وایي. قلم لار خصوصا متیولا ویسا دیر یو انساني عمل یې کول. انساني عمل دا و چې خلک یې حسول چې د انجونو لپاره د زده کړې زمينه برابر کړي او انجونو پرېږدي چې دوی خپل زده کړې وکړي. زما شپه دې کله چې مشتلوک کابل او ولایت کمپاینونه کې خلک سره مناسب درلودل، مخور کسان سره، قومي مشران سره، چې آیا تاسو د انجونو د زده کړې په مقابل کې تاسو مخالف یاست یا موافق یاست؟ دوی ټول به ویل چې موږ هیڅ ستونزه نه لرو، زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ په سیمه کې مکتبونه خلاص شي او زنانه استاد دې راشي د انجونو لپاره زده کړې وکړي. کچیرې دولت زنانه حکومت زنانه معلم نه لري، نو موږ زموږ خپل د سیمې څخه کوم انجونې چې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوي دي هغوی ته د زمينه برابرې کړي چې دوی دې راشي معلم سي او دوی دې درس ورکړي.
بله،
نو دغه لپاره قلملار همیشه کمپاین کوله چې باید د انجونو لپاره د زده کړې کوم لارې چې هغه خلاص دي نه هغه چې بندې اوسي.
بله، د دې مسلې ته د نړیوالو خبرګونونو ته کوو ګورو، په دننه په افغانستان کې د خلکو خبرګونونو ته کوو ګورو، خو طالبانو ته د تعلیم مسله دا یعنی د دې سرګندوی کې وی چې څومره دا مسله د تعلیم مسله افغان ولس او نړیوالو لپاره جدي مسله ده، خو طالبانو ته د تعلیم مسله ولی جدي نه ښکاري؟ ولی د وطن د راتلونکي نسل د برخلیک سره دوی لوبي کوي؟
دا موږ باید چې دا ورز او چې آیا دوی واقعا د بشر په جمع کې راځي یا نه، یعنی موږ که مطالعه وکړو وګورو دودی اعمال داسي سرګندوي چې دوی په بشر کې شامل نه دي، دوی فقط موجودات دي چې خپل څه قوانين جوړ کړي او خپل قواعد اصول لري او د خپل هغه د انساني ضد قواعد اصول پر بنسټ تعلیم نه مني. گرچه دودی مشران تعلیم وای چې مثلا په تاسو ټویټر کې چې ورئیس اخ د عباس ستانګزای د نور کسان وای چې و تعلیم فرض ده پر شګاونر او باید ژرتر ژر مکاتب او پانتونو د شاند خلاص سي چې تر څو زده کړو کرین جونیا او الکان درسي. اما د کله چې موږ دودی عمل ګویو دودی کوم چې اساکر دي الټر دننه به دي مخالف دي.
بالکل، وس پختنه مې امدا کولا اغلی یعنی انوري چې پخپله طالبان یعنی کڅه هم بلکی چې طالبان په مینس کې هم دلې دي، فرزند حقانی دره هغه طالبان چې په دوحه کې د امریکایانو سره خبرې کولې، هغه کسان چې په دوحه کې خبرې کولې هغه خو وخت په وخت دا وسم وایي چې تعلیم باید د ټولو لپاره وي او په دې برخه کې باید هیڅ یعنی داسې پریکړه ونه شي چې ولس یا نړیوال ور باندې دوی خبرګون وخی، ځکه تعلیم په اسلام کې هم بل شي ویدي چې باید نه راوخذ لپاره باید وي. خو بلخوا د حقانی ډلې هم وویل چې دوی هم د نجونو لپاره تعلیم غواړي، د افغانستان ټول ولسته تعلیم غواړي، خو هغه کس چې یا هغه ډله چې نه غواړي چې د خونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي، هغه یې ستا په نظر هغه څوک دی په خپله د طالبانو مشر ده که نورې ډلې هم په دې کې به وي؟ ستاسو انسه ده په دې برخه کې؟
زه د سی فکر کوم چې دا ټول سیاسي موضوعات دي، په دې معنی چې کله چې دوی رسنیو کې یو شی وایي او عمل کې بل شی دی حتما د کې یو سیاسي کار یا موضوع دخيله ده. تعلیم دی وای چې وو فرض دی، ولی خی چې وای فرض دی ولی نه خلاصي، او دته موږ بیا د مدني فعالین او پن پاد او داسې نور ګروپونه موږ خپل اندښنې هم لرو. کله چې دوی دروازه خلاصه کوي بیا موږ نه غواړو چې هغه بې کیفیت تعلیم وي. موږ همیشه تاکید مو په دې دی چې با کیفیت تعلیم وسی او کوم کریکولم مو چو نصاب مو چو هغه تغییر دیونه کی. دوی غواړي چې نصاب تغییر وکړي. نصاب دې مهم موضوعات لکه د انساني حقوقو هغه نه وېستل سي، فقط هغه افراطی مذهبي فکرونه په هغه کې داخل سي، او موږ بیا دا نه غواړو. دغه مختلف موضوعات دي چې دوی وغواړي چې تر څو چې دغه سي یو رقم سیاسي بازی وکړي چې بیا دوی خپل کوم ټاپیکونه چې دی هغه د راوري په حساب کې شامل کړي، بیا هغه لپاره استادان دي خپل استادان پیدا کړي چې هغه رقم تدریس وکړي. دغه مختلف موارد لپاره دوی د سي زندۍ او بل دا چې دوی غواړي د جهان څخه د مشروعیت لپاره دغه څخه استفاده وکړي.
بله، ستاسو په نظر په دې برخه کې د نړیوال ټولنې رول تاسو څنګه ارزوي؟ ستاسو په نظر نړیوال د طالبانو له خوا د دوه خپل سرنیونو په اړه اندېښمنه ده، او بل خبره دا چې دوی د دوه اندېښنو سرګندونو سربیره نور څه هم کولای شي؟
بالکل، نړیوال ټولنه د اساسي رول لوبولای شي، څنګه چې دوی د رسید دوه ترونی تر سره کړی سره او هغه وخت ما شپه یادې چې ټول خپل اندیشنې دوی سره شریکري او چې تاسو په پټو دروازو ترون مکه وای ځکه چې طالبان دغه غداله د هیڅ کله تغییر نکړي، او دوی لپاره د شزو د ځوانانو او د بشري حقوقو هیڅ کم معنا نه لري. نو تاسو باید حالاته زموج اصول هم په پام کې ونیسئ، کوم چې زموج لپاره ډیر مهم دی. اما متاسفانه نړیوال ټولنه هغه په پام کې ونه نیول د دې سي اجلانه یو تصمیم ونیول او ترونی تر سره کړ. اما اوس څنګه دوی کولای شي چې فشارونه وارد کړي؟ د مختلف زموږ وړاندیزونه دوی ته دا و چې د دوی د مشران د سفر باندې بندیزونه ولګوي، او دوی وه سوي ودته چې شینی د افغانستان خلک هغه اسلامي غشتن ته پام ونیسي. اسلامي غشتن خو دغه د تعلیم د زده کړې د شزه مهم رول په ټولنه کې د شزه یوازې د کور لپاره نه ای رقم چې کور سمبالولای سي، ټولنه هم سمبالولای سي، او د دغه موارد لپاره باید نړیوال ټولنه طالبان قانع کړي چې دوی باید د خلکو هغه کوم اساسي غوښتنه چې دی هغه ته نه یوازې احترام وکړي بلکې عملي هم وکړي.
ډیره مننه کوم د خوځو د حقوقو فعال او د قلم لار د بنسټ غړي لیما انوري، کور دی ودان په خیر وسې پروګرام ته راغلي. طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت د خپل اوایدو د زیاتیدو خبر ورکوي، او وایي د قانونو په سکتور کې د پنګونې لپاره هڅې چټک کړې دي. خو د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل او سیمه ییز رقابتونه د پنګونې په برخه کې خنډ ګني. د وزارت د معلوماتو لمخې په 14 لمریز کال کې د دغه وزارت لخوا د راټول شویو اوایدو اندازه 2.8 میلیارد افغانۍ و. په افغانستان کې د طالبان امن کې د روسي ټولنې له افغانستان سره هغه مرسته چې د مخکنی حکومت په نو د اوایدو یوازنې لاره د افغانستان ګمرکونه او معادن دي. د همدې خبر په دوام د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتي همایون افغان وی چې ننګرهار کې د ټال کټبرو شپږ پروژې د بلاک بندې په حال کې دي چې ژر به نورې چارې هم پیل شي. د ډبرو ته تقاضا په نړۍ کې څومره ده؟ افغانستان د ټال کو کیفیت د افغانستان د ټال کو کیفیت څنګه دی؟ دا نورې پوښتنې د پروګرام د میلمه سره اوربندي خبرې کوم. ضیاء الرحمن ضیاء، ملي سوداګر او د قانونو کیندنې او پروسس د شرکت جی وی رئیس. پروگرام ته بخیر راغلی خغلی زیا. لمړی پښتنه راځي چې داسې مطرح کوم چې ټالک ډبرو ته تقاضا په نړۍ کې څومره ده؟
ډیر مننه تاسو خاص طریقا د افغانستان شریف په دسته سلامونه کې دی وړاندې کوم. لمړی به د ټالک مارکیټ په اړه څه شي دا ماده ټالک د ټالک راځه چې شوې ده او په سند کې ګټه لري. دمر کبی منراد چې د مګنیزم سلیکان او اکسیجن عناصر لري. افغانستان کې شوکانه یا ثال مسترو استخراج کوونکو د وزن څخه ګڼل کیږي. هر کال شوفا یو میلیون تن شوکانه ثال امریکا او اروپای او اسیایي هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان شوکانه سکتور کې شپږ میلیون ډالر پانګونه شوې او اوس صدرېخ پابلیک او رسمي قانون کې شت زره کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. شوکان یا تال یو صلاحیت توګه کارول کیږي چې مهمه هغه دوا رنگ کاغذات او قرایش او اړوند نور توکو په استعمالي.
مننه کوم خغل زیاست تاسو غاک ما ته ډیر جړم راځي. بل پوښتنه مې داسې مطرح کوله، ممکن تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم کړی، د افغانستان څخه تولید شوی کیفیت د دې ډبرو څنګه دی؟ یعنی د نورو د نوري نړۍ د هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د دې کیفیت څه خواله لري؟
د افغانستان خلق په نړۍ کې لومړی درجه پیژندل شوی دی. دا غي وجه دا ده چې د کیفیت د لحاظ چې د دې وایټنس چې د دې برکنس او د دې الهای چې دا هغه مناسب ده په توکو په کارونه کې خانه تجارت کې مصر هم لري، هندستان هم لري، نور هیوادونه هم خلق لري. د افغانستان خلق چې کوم دی هغه د کیفیت د لحاظ ډیر کیفیت لري.
دا بیا بازار موندنه ورته څنګه کولای شو دلته په افغانستان کې، یعنی بازار ورته څنګه دی د سیمې په ساته او دننه په افغانستان کې؟
د افغانستان بازار د افغانستان طالب نړۍ کې خو بازار لري چې دا وخت امریکا ته او جرمني لومړنۍ ستر هیواد دی د دې مصرف کوونکو، همدارنګه امریکا دویم ستر مصرف کوونکو هیواد دی، اروپا دا او آسیایي ملکونه دي، چین دی د دې مصرف کوونکو. د افغانستان بازار الحمدلله په نړۍ کې ښه شهرت لري، د افغانستان طالب شهرت نه برخدار دي، بازار خورا ډیر دي. دا وخت په ترکیه کې او
بیا د دې بلې د دې استخراج بیا څنګه کیږي مخغله زیا، یا داسې ویم چې د دې استخراج څنګه پراخیدل شي د نن په هیات کې؟
استخراج په برخه کې یو تشکیلات شته، ځکه زمونږ معدنونو کارګر کې دي، خصوصا د ننګرهار په سپین غره لمنه کې د خوګیانو په دریو ولسوالۍ دارک کې او د ولسوالۍ کې نور کې پیدا کیږي. د دې استخراج سپیرن په د کولنګ یا د ګینټي په دغه باندې دی، دا ډېر نرمه ماده ده، ډېر نرمه ماده ده، نو استخراج بیا بعض وخت کې په اسکواټور د جکمر د لارې کیږي، خو اصلي ډول باندې او دغه چې دي د دې کارګر یو لړتون تر په دې برخه کې مخ دی.
خغل ایزیا ممکن لیدون که تدا پختنه پیدا شي چې دا تاک پخپل چی شي ده، آیا مون په پختو کې دیتا سه کوم ټکای لرو چې خلک وو پیژني؟ د دې مصرف په نړۍ کې کسان تاسو مخ کې ویل چې په امریکا کې مصرف ډیر دی، دا څه کوم چې نړۍ د نړۍ هیوادونه د تاک نه په کومو برخو کې استفاده کوي او په کومو شیانو کې ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي؟
ما مخکې یاد کړل دا تقریبا د 2500 ډیرو اشیاو کې استعمالېږي، چې مهمه دوا ده، خوراکي توکي دي، همدارنګه رنگ دی، کاسموټکس کې ډیر استعمالېږي، علاج کې په دوا کې استعمالېږي، همدارنګه پرنګ کې استعمالېږي. دا یو ډیر نرمه ماده ده چې په دې کې خپل ترکیب ما مخکې ویلي چې سیلیکانم لري او مختلفې نور انا هغه لري چې دا د اوبو د جذبولو او یا د غوړو د جذبولو صلاحیت هم لري، نو دا د لحاظ د هر هغه شیان حتی په ټیکسټایل کې پکاریږي، په کالو کې پکاریږي، هر هغه ماده چې هغه په اصطلاح رنگ ورکوي د هغې په هغه خویوالي کې دا استعمالیږي.
په افغانستان کې د دې څخه په کومو شیانو کې دا اوس استفاده کیږي؟ دننه د دې پروسس په افغانستان کې هم کیږي، تولید او دا ټول شیان په افغانستان کې کیږي که د افغانستان نه بهر تاسو را مټریال یا خالص مواد واسه او په نور هیوادونو کې دا پروسس کوي؟
متاسفه په افغانستان کې اوس په لاندې استعمال کم دی، ځکه کاغذ فابریکې نه لرو مونږ، دغه په دې شوینده بابو کې په دې کې هم استعمالېږي، په کابل کې استعمالېږي، په دې شان ډېر کم اندازه افغانستان کې د دې مصرف دی. د دې مصرف په نورو هیوادونو کې ډېر زیات دی، خصوصا جرمني لومړی مصرف کوونکی هیواد دی، امریکا دویمه، همداسې ترتیب سره د اروپا نور هیوادونه، چین، ایران، همداسې مختلف هیوادونه چې هغوی صنعتي فابریکې لري، هغوی کاغذ جوړوي، هغوی رنگ جوړوي، هغوی کاسموټکس جوړوي، هغوی دوا جوړوي، هغوی نور د ټیکسټایل کې، پرابر کې، پکیر کې، سرکزه کې، د ټولو کې دا پکاریږي. بیا تر کچه چې دا 90% 95% د دې هغه استعمال چې د بهرنیو هیوادونو کې دی.
که د دې تجارت بیا صادرات پراخ شي نو عاید به د افغانستان لپاره څومره وي؟ مستاسو اټکل څه دی؟
یو یا داونه باید وکړو چې د قانونو په کوم وزارت اوس د دې یعنی هغه شفافیت راغلی په قانونو کې د حق پرتله باندې، او خپل د قانون سرپرست وزیر صاحب چې دی یو تکړه مدیر دی، د حق پرتله په دې باندې هغه راغلی شفافیت او قراردادونو کې بهتروال راغله. په مسله دا چې په خپل پرتله د جمهوریت پرتله باندې وایم چې تعرفه او ګمرکي محصولات دوه چنده زیات شوی دي. نو په دغه باندې کپچیر ته په دغه تعرفو کې کمواله راشي، نو سوداګر صادرات به زمونږ زیات شي او همدارنګ به زمونږ صادرات به زیات شي او عواید به لوړ شي او خلکو ته به نور کار مسایل شي. اوس وخت کې لږ کار ټکنې په دې باندې دی چې د تعرفو د لوړوالي او د محصول د لوړوالي له وجې په بازارونو کې ګټه کمه ده. نو په دې خاطر باندې هلته تقاضا زیاته ده، دلته ګران تمامېږي. په دې خاطر باندې ټکنې شوي دي سوداګرو کې چېرته لازمي اسانتیاوې د تعرفو کې نظر او بیا د سره کتنه وشي، زه مطمئن یم چې دا به یو د بهترینو صادراتو څخه. زه اوس په ترکیه کې یم، اروپا ته، امریکا او مختلف ملکونه زموږ دغه لري تقاضا لري. همدارنګه نور سوداګر په کې په دې کار باندې بوخت دي، ډېر زیات علاقه لري. خو یوازې ستونزه دغه ده. بل دویم مسله دا ده چې موږ د خپلو پانګوالو څخه چې په دغه برخه کې دوی پانګونه کړي کار کوي، دا یو سپارښتنه غوښتنه کوو چې د کیفیت نور نړۍ ته با کیفیته توکي وارد کړي. موږ تر بعضي سوداګرو په فابریکو سره په ترکیه او اروپا کې نور ځینو کې مجلسونه کوو، نو د کیفیت نه لږ سر ټکوي، نو مال خو هضم صادریږي.
د دې کیفیت څنګه لوړیدای شي ښاغلی زیا؟ یعنی و پکې پدې کې چې دوی ورګړوي.
بله، مشکل دا ده چې کی بعضی مالونه غړيږي د مختلف مادونو مختلف خصوصیات لري. د دوا د لپاره ځان ته دغه پکاريږي، هغه پیسدي پکاريږي چې دی هغه واټنس چې دی 19 پلس وی پریکټس 20 وی همدارنګ ال او ای د دې کم وی. نو هغه هر تولید لپاره خپل خپل مواد دی. معنا دا ده چې ډیر خلک مونږ خيو د دې هغه انالیسز رپورت یو خيو سامپل یو خيو هغه بل وی چې مال دغه کو هغه مکس وی، او د مکس مال باید ډډه وشي او باید هغه مال چې فابریکې ته وخدل شي هغه مال بیا ورته ورکړل شي. د مختلفو مادنونو مالونه باید سره ګډ نشي چې دا بیا په کیفیت کې مشکلات پیدا کوي او فابریکې والا دا غمرتوب نتیجه په لاس باندې نه ورکوي.
یو ورستۍ پوښتنه ښاغلی زیا، دا اوس تاسو کوم هیوادونو ته د ټالک صادرات لري او تاسو کوم هیوادونو ته د صادراتو چمتووالی لري؟
بین المنګه په ترکیه کې شروع د ترکیه نه کړی. ترکیه تقریبا په کال کې 50-50000 ټن صادرات لري. ولې منګه اروپا ته صادرات زیات لري؟ بین د پاره پولند ته، ایتالیا ته، جرمنی ته، چې دا لوړ مصرف کوونکي هیوادونه دي. او ترکیه کې ترکیه مو ولې انتخاب کړه؟ هغه په دې خاطر باندې چې ترکیه د اروپا ګودام دی. دویم موضوع منګه خبرې د امریکایي سوداګرو سره روان دي. پوخا جانسن جانسن کمپنی مشهوره کمپنی رښتیا یو دغه کې د دې غټ مصرف کې هغه ماشومانو په بورډر کې دی، بیبی بورډر چې ورته وایي. پوخا به دا هم جانسن جانسن کمپنی وړل او امریکا سره زموږ خبر روان دي. چین د امدارنګه نور هیوادونه دي، دغه اروپایي هیوادونه او امدارنګه مسکو دی. اوس بین زموږ چمتووالی د امریکا د پاره دی او اروپایي هیوادونو د پاره دی. اوس موږ په دې باندې لګیا یو ځکه چې هغه دغه سره تقاضا زیاته ده. د امریکا تقاضا د 15,000 ټن ده، جایوه کښتۍ نه باید کم نه وي او موږ په دغه باندې اوسپیرن بوخت یو.
تیره مننه کوم ضیاء الرحمن، ضیاء ملي سوداګر چې پروګرام ته وخت ورکړو او راغلی. کوم موادان ستاسو معلومات نه مننه کوم. قدم لیدونکو په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیږي. ستاسو د متیاس هم مننه کوم. خیر چاره.